د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په ایران کې د افغان زندانیانو وضعیت. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د ایران حکومت د روان 2023 کال په تیرو وو میاشتو کې د دغه هیواد په زندانونو کې د شلو افغانانو او 1500 ښځو په ګډون تر 300 پورې کسان اعدام کړي. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو بهیر. د دموکرات ګوند نومانده کاملا هاریس د اسرائیل او اوکراین سره د پوځي ملاتړ، د چین په وړاندې دریځ او د مهاجرینو د بحران په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي. او د اولمپیک په سیالیو کې ځانګړي سیری. د مهاجرینو په ټیم کې افغان بایسکل ځغلوونکې معصومه علیزاده لنړۍ وغوښتل چې افغان میرمنې دې نه هیروي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلامونه. نن یک شنبه ده، د زمري 14 منیټه او د 2023 کال د اگست 4مه. زه خایسته سعادت لامه یم، د خبرونې قدرمن میلمه د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عبدالواحد تابع سره په منځني ختیځ کې د جګړې د اور د لا پراخېدو پر ویرې خبرو تکینو. هیله ده موږ سره مل اوسئ. ایران په تیرو اوو میاشتو کې شل افغانان اعدام کړي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د ایران حکومت په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد په زندانونو کې 300 پورې کسان اعدام کړي چې د 1500 میرمنو په ګډون شل کسې افغانان هم دي. په ایران کې د افغانانو د اعدام خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د دغه هیواد بارنیو چارو مرستیال وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. لبل پلوه د قحطۍ د پیخی دو وړاندې د خبرداري شبکه بیا وایي چې افغانستان کې سیلابونو او اقتصادي ستونزو له هرو 5 کورنیو یوه یې بحران سره مخ کړی ده.
د ناروی په پایتخت اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان په یو راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د روان کال په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد په زندانونو کې تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې په 300 کسانو کې 102 تنه د نشئی توکو اړوند مسلو په تور اعدام شوی، چې 240 بلوچستان، 40 کردان، 40 افغانان او 15 خځې پکې شامل دي.
د ګډیر اومد خلاف حقوق له ازي وداده چې د عادلانه محاکمه موازین چې نړیوال ستانډردونه دي د ایران په قضایي نظام کې وجود نه لري. باندې اعدامونه له دې لحاظه غیر قانوني او د بشري حقوقو او نړیوال موازینو خلاف دي. دوم مسله دا ده چې متاسفانه افغاني چارواکي قنسلګرۍ او سفارت د افغانستان د ایران په اسلامي جمهوریت کې په دې هکله فعال نه دي یا خپل وظایف نه دي ترسره کړي.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سید رسول مساوی د ایران له نوي حکومت سره د طالبانو د اړیکو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبرو هرکلی ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټولګډونه حکومت ائتلافي حکومت نه دی.
که چیرته د مداخلي په حساب ونیسو په هر حالت کې کته یو بل مملکت ته د نظام د نویت او د تشکیل درس ورکوي د مداخله ده. خو د دې د ځلې دومره توپیر پکې شوی دی چې د دې د پخوانی موقف نه خپل لکس زکه دا وضاحت نه امریکای تر نه ورکړي نه اروپا ایسا هم دې صرف یو خبره کوي چې ټول شموله او هم شمول نظام جوړ کړي. چې هغه د غربیانو په نظر ز فکر کوم چې د فساد ډک یو کار دی که هر کله دا وشه افغانستان په وځي چې امن خواته لاش به بي ثباتي خواته بزي. اما که چې په دغه مفهوم سره وسی چې بهراني خپل لارخونی ونه کی بهراني کسان په داخل نشي مګم د نن نظام نه داسې بدلون په کراشي چې دغه یک تازه نه د ملایزم نه دا ووزی او لمنه پراخ شي او افغانان ځان ته وویني زما په نظر دا به بهتره.
ایرانی چارواکي په داسې حال کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د قحطۍ د پیښېدو وړاندې د خبرداري شبکې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او مرکزی ارتفاعاتو کې د سیلابونو او روانو اقتصادي ننګونو له امله چې د کورنیو د عایداتو د کمیدو او د هغوی د پیرېدلو توانې کمزوری کړي، د هرو 5 کورنۍ څخه یوې په بحراني حالت کې ژوند کوي.
خو یو حقیقت ده چې بیکاری ډیر دی، حتی په افغانستان کې ډیر دی بیکار. پخوانی خلک چې و هغه اوس ډیر په کارو کې نه دی، پروژې شروع نه دی، پروژې پخوا غونې نشته. خلک د بیکاری د بېوزلۍ نه ډیر رنج ویني، او دا چې دی یو ډیر مهم یو ارزشمند یو کار ده دی چې افغانستان کې بیرته د پروژې د زیربنایي لکه اوس بانک جهانی، بانک توسعه آسیا غوښتنه کړې چې موږ بیرته کار په افغانستان کې شروع کوو، او خپل رئیسان خپل نمایندگان هلته تاکلې ده. دا یو مهم کار ده.
د قحطۍ د پوهېدو وړاندې د خبرداری شبکه سره له دې چې تمه لري په سپتمبر میاشت کې به د غنمو د فصلونو اخیستلو سره وضعیت یو څه ښه شي، په ښارونو کې د کاري فرصتونو کمښت او په حوالو کې د کمښت له امله، د دې سره سره چې د خوراکي توکو بیې ټیټې شوي، د کورنیو د پیرودلو توان کمزورتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نړیوال مسایل راز پر د چارواکو او رسنیو په قول په بنگلاديش کې د تاوتریخوالي نوې څپې اوج ته رسیدلې. د محصلینو رالویونه په تاوتریخوالي واوښتل چې د پولیسو او د واکمنګل او محصلینو له فعالانو سره د اخوډه په لړ کې 500 تنه وژل شوې، تر څنګ سلګونه نور ټپیان شوي هم دي. لاریون کوونکی د صدر اعظم شیخ حسینا د استعفا غوښتنه کوي. د جولای په میاشت کې لومړني لاریونونه د زده کوونکو سره د حکومتي دندو لپاره د ځانګړي سیستم په خلاف پیل شول، خو په تاوتریخوالو واوښتل. په هغو تاوتریخوالو کې له 200 څخه ډیر کسان وژل شول. چارواکو په ځواب کې په ټول هیواد کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل، انټرنیټ ته لاسرسی یې بند کړ، او په ګرځېدو راګرځېدو یې بندیز وضع کړ. په وروستیو اونیو کې لږ تر لږه 1,000 کسان په دې تړاو نیول شوي هم دي. بل پلو اسرائیلی الوتکو پرون شپه او نن سهار د غزې په دیر البلح کې 3 تنه ووژل، چې په هغو کې 4 تنه یې هغه بې ځای شوي کسان و چې د روغتون په محوطه کې په خیمو کې اوسېدل. په یوه بله پیښه کې په یوه کور کې د یوه ماشوم او یوې ښځې په ګډون 3 نور کسان وژل شوي. په دیر البلح کې د الاقصی شهیدانو روغتون د غزې په مرکزي برخه کې تر ټولو مهم طبي مرکز دی، او په زرګونو خلکو له خپلو کورونو څخه په تیښتې له جنګ ځپلو سیمو نه هلته د دغه روغتون محوطې ته پناه وروړي. بل پلو اسرایلي پولیس وایي چې د یکشنبې په ورځ د تل ابیب په یوه څنډه کې د یوه فلسطیني لخوا د چړې په برید کې 2 ښځې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا، انګلستان، سویدن او اردن په ګډون ګڼو هیوادونو د اسرایل او لبنان میشته حزب الله ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو تر په ترڅ کې خپلو اتباعو ته له لبنان څخه د وتلو سپارښتنه کړې. د شنبې په ورځ په لبنان کې د متحده ایالاتو سفارت یو بیان خپور کړ چې له امریکایي اتباعو څخه یې وغوښتل چې په هر ممکن ټکټ چې وي لبنان دې پرېږدي. د متحده ایالاتو سفارت هغو امریکایي اتباعو ته چې د لبنان څخه د وتلو پلان هم نه لري وایي چې د بیړني حالت لپاره دی ځانونه چمتو او د اوږدمهاله سرپناه لپاره دی د خوندي ځایونو په لټه کې شي. په همدې ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره له برطانوي اتباعو څخه وغوښتل چې په داسې حال کې چې ملکي پروازونه فعال دي، سمدستي توګه دې د لبنان څخه ووځي. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له امله د سویدن د بهرنیو چارو وزارت پرېکړه کړې چې په موقت ډول په بیروت کې خپل سفارت وتړي او ډیپلوماتیک پرسونل وباسي. همدا مسله په منځني ختیځ کې د جنگ د خوریدو په څرنګوالي یو اندېښنو د قدرمن میلما د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عبدالواحد تابع صاحب نظر را اخلو چې مهرباني کړې ده او موږ سره په دې خبرونه کې مل دی. تابع صاحب ستړي مشي، یو په بل پسې هیوادونه خپلو اتباعو ته د لبنان څخه د وتلو غږ کوي. آیا په لبنان د کوم برید پلان دی، او که څنګه حالات تاسو ته څنګه ښکاري په داسې حال کې چې ایران د غچ اخستو غږ کاوه؟ مهرباني.
سلام، وخت مو بخیر. زه دغه مسافت ته خپل ډول ارګوم خپل شي لکه نن په پټل کې نړیوالې لومړۍ جګړې راغلي، خو چې په ټول ټال کې سړی انګریزان یادولی شي. دوی وتوانېدل چې په دنیا کې ټول سیاست په خپل لاس باندې کول کاتي ونیسي چې دوی یو خطر محسوسه و چې هغه کمونیزم او چې هغه هم دوی رنګ کړ او وروسته له نړیوالې جګړې نه چې دوهم نړیواله جګړه هم وسوله، د ویتنام جګړه وسوله، په همدې کې هم دی دوی د خوښې مسایل ول، یعنی دوی په خپله خوښه وغوښتل چې باید جګړې وسي او دوی د دنیا کنټرول په خپل لاس ونیسي. په هغه کې سړی بانکي سیستم نړیوال ټول هغه معیارونه چې په نړیوال معیارونو سره برابر دی هغه دوی په ولکه کې دي. او که تاسو فکر کړئ هغه هیوادونه چې په درېیمه کټګوري کې دي هغو دغو مسایلو قرباني دي او قرباني ترې اخیستل کېږي، چې ښه بېلګه یې د اوس اسلامي هیوادونو دي. اسلامي هیوادونو په منځ کې هم دغه مذاهب چې دوی رامنځته کړي دي او وخت نا وخت یو په بل باندې بریدونه کوي او په بل باندې تاوتریخواري کوي، دا هم د پردوس شاد دوی دي چې هم دوی لاس ته او دوی وتوانېدل چې اسرائیل ته وسندل وکړي چې موږ د تاسو ترشانه یو، تاسو له سفر سره ځان به تاسو باید موږ په مسایلو باندې غاړه کېږدي او دا جګړه مخته یوسي. د چین جګړه سره یادولی شي، یعنی چین هغه د طالبانو راوستل په سیمه کې او چین ښکېلول د تایوان سره چې هغوی ښکاري وکړه په کې ښکېل نه شول، دغه ټول هغه مسایل چې سره پکې شخوان وي او چې پکې پیدا
کړي. بله، اکثر کارپوهان وایي چې دا جګړه بلا خورا شي په دې سیمه کې زیاتره، خو څنګه کېدای شي چې د دې جګړې د لا خپرېدو او لا تودېدو مخه ونیول شي؟ دا مسؤلیت چا ته راګرځي صاحب؟ ملګری ملتونه، نړیواله ټولنه، ځواکمن هیوادونه، ښکېل هیوادونه، چا ته راګرځي؟ ځکه که دا جګړه ونخلي ډېره زیاته وینه به توی شي.
زه فکر کوم دا راګرځي په چا پرې چا په گاوان کې په شاوخوا سیمو کې او په عصر زمان کې څه تیریږي، لږه عصر زمان او په گاوان سره او د نړیوال سیاست سره که سړی ځان پکې را جوړ کړي، بیا نه جغرافیه ضرر ویني، نه یو خلک او نه سیمه زیانمنه کېږي. زه فکر کوم چې ډېری هیوادونه چې هغه جغرافي کار د جګړو ګرځي پوت سیاست د زمامداران ویده چې غونه کوهیږي او د دنیا یا خطازی چې غون دنیا و خود بیده دغه مسائل په کتو سره دوی غاړه نوختل دي، کله د دین مسله، کله د ژبو مسله او د سمتونو مسایل باندې دوی سره راښکیل سي. او په ورته وخت کې زه فکر کوم چې هغه هیوادونه چې غواړي د دوی وسلې خرڅ شي، دوی په ای بي سي پلانونه لري، پلانونو ته دوی وخت نا وخت سیمې به متفاوت شي. ښه بېلګه یې همدا لبنان یې لیدلی چې لبنان یو بل ځل هم له خاورو سره یو شایسته شوی و چې بېرته دوی ارزی اندام وکړه، لبنان جوړ شه چې بیا هغه تېر تاریخ ته که دوی ځیر نه شي زه امکانات دي لیدل کېږي چې لبنان بیا له خاورو سره یو شی شي. زه فکر کوم چې
ایران لخوا
زمامداران وغواړي دوی کولی شي ډېر څه لاسته راوړي او لوبه وکړي، یعنی دیل.
مننه. تابې صاحب، ایران لخوا به څومره برید شدید وي او د څرنګوالي په اړه څنګه ارزونه کوي په لنډه توګه؟
زه فکر کوم ایران نیابتي ډلې لري، ایران دی بوکسر ده او نه غواړي چې په جګړو کې قانونه کې کې درست په کارتون کې ګور په روان کې دوی هیڅ ونه کړل، ځکه چې دوی ته د پیسو کڅوړه ترې او په سیاست کې خپله ګټه لیدله. زه فکر کوم چې ایران هوښیار پولي او سیاست په کتو سره وخت په کتو سره سیاست کوي او ځان فکر کوم له زورلیدا څخه ساتي.
بله، په ایران کې د افغان زندانیانو وضعیت چرا شو؟ د اعدام په اړه ستاسو نظر غواړم واورم. دوی څنګه کولی شي شل تنه چې پرته له قانوني مراحلو د بل ملک اتباع دي داسې په دار وځړوي؟ نړیوال قوانین څه وایي په دې برخه کې؟ طالبانو هم غبرګون نه دی ښودلی، د دوی مسؤلیت په دې برخه کې څه دی؟ مهرباني.
زه فکر کوم چې دا کنوانسیونونه چې دا اوس تاسو په خپل راپور کې یاد کړ دا د هیوادونو لپاره دي چې هغو په سر کې یو شیبه لري او هغه هیوادونه لکه افغانستان یا هیوادونه بنګلادیش، پاکستان د موږ تاسو ته اوس په غوښتن کې د هیوادونو پر خپل دي او تاسو یعنی په ګټه کې یا ادامه وي. زه فکر کوم چې ایران اوس لاس لاس لري او افغانستان به هیڅ کله هغه جرأت پیدا نه کړي. ورغي او کله چې دوی شخصي منافع د ځاګه دي زمام دي امور د ځاګه دي واقداري ده هغه ته خطر پیخیږي به طالبان وڅندنه کوي طالبان به اقدام کوي طالبان به دروازې ټکوي تر څو ځان اوس بوري ګوري چې بیلګې هم دا موږ ته چې جاپان یا د ولې چین یا د سندغه جاپان په کوریا شمالي په چین باندې مثلا
بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان نړیوالو سیاسي چارو کارپو عبد الواحد تابع صاحب بریالي وسی ډیر مننه په داسې حال کې چې د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هاریس د ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره له جمهوری غوښتونکي نوماند ډونالډ ترامپ سره سیالۍ ته چمتو والی نیسي د هغې د بهرني سیاست لیدلوری تر څار لاندې دی. د اسرائیل او اوکراین سره د پوځي ملاتړ، د چین او د مهاجرینو د بحران په اړه د ګڼو پوښتنو سره هغه مخامخ ده، خو کارپوهان وایي چې د اولویتونو په بدلون سره ښایي د بایدن د دورې دوام واوسي. پامو کې د امریکا غږ د خبریالې پاتسي رپورټ ده.
د مرکزی امریکا په زرګونو مهاجر هر کال د مکسیکو لاري امریکا ته راننوزي. د امریکا ولسمشر بایدن خپل مرستاله هرسته د مهاجرینو د مسلې د حل دند وسپارل چې د اصلي لاملونو معلوم کړي او هم لدی عمله د هر سیاسي مخالفین په هغه سختینه وکړي.
هغه د ولسمشر یو بد او ناکام مرستاله و او د هغه لقبله په ملیونونو خلک د سرحد نه راتیر شول. هغه د سرحد قومندان و.
کاملا هاریس د سرحد د کنټرول چارواکی نه ده. په کمپاینونو کې هغه د کډوالۍ په اړه سخت پیغام لري او د کالیفورنیا د لوی سرنوالي د وخت تجربې شریکوي.
ما د نړیوالو جنایي ډلو د مخدره توکو او انساني قاچاقبرانو پر ضد کار وکړ چې زموږ هیواد ته په ناقانونه توګه راغلي وو. ما دوی محاکمه کړل او زه بریالی شوم. بلخوا ټرمپ زموږ د پولو د خوندي کولو په اړه لوی ادعاوې کوي، خو د دې مسئلې د حل لپاره هیڅ نه دی کړی.
هریس وایي که هغه ولسمشر وټاکلی شي نو د ولسمشر بایډن د کډوالو قانون به بیرته راژوندی کړي چې په کانګرس کې د ټرمپ په لوه جمهوري غوښتونکو لخوا نه منجوړل شوی دی. هغه به د اوکراین سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي او په عین حال کې به د روسیې سره د مستقیم جنګ مخه ونیسي. هغه به د ناټو د متحدینو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره کار وکړي. همدارنګه به د هند آرام سمندر کې د امریکا هڅو ته دوام ورکړي.
متحده ایالات د جنوبی چین په سمندر کې د غواخ او جبر په مقابل کې د فلیپین سره ولاړ دی.
د چین سره د تجارت په اړه کاملا هاریس خپل اجمنتیا سرګندوي.
لکه څنګه چې هغه ویلي دي چې هغه به د چین له خوا د خطر د کمولو هڅه وکړي، مونږ پوهیږو چې کله هغه په 2020 کال کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه نو هغه د تعرفې نه په کلکه ډډه کوله، خو اوس داسې ښیي چې د ولسمشر بایدن په څیر هغه هم په دې اړه خپل فکر بدل کړی.
په غزه کې د جګړې په اړه هاریس د بایدن سره موافق نظر لري. هغه د اوربند پلوي کوي چې د سیمه ییزې جګړې مخنیوي وشي، خو د دیموکرات ګوند ځینې پلویان د اسرائیلو نه د بایدن د کلک ملاتړ نه ناراضه دي. له دې کبله داسې ښکاري چې هاریس د فلسطینیانو د تلفاتو په اړه ډېره خواخوږي څرګندوي.
موږ نشو کولای چې د خلکو کړاوونه د پامه وغورځوو. موږ ځان ته دا اجازه نشو ورکولای او زه به غلی نشم.
هاریس د بایدن په سیر د امریکا په متحدینو او په شریکانو تکیه کولو ته دوام تجمنه ده.
نو کله چې خلک وایي هغه یوازې د کډوالۍ په مسأله تمرکز کړی دی او موږ د کډوالۍ یو سخت ستونزه لرو، دوی واقعا د نړۍ په نورو مسایلو کې د هغې رول لپامه غورځوي.
سره له دې چې هاریس په تیرو څلورو کلونو کې د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی دی او د شاوخوا 150 دولتونو او حکومتونو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، خو ټرمپ وایي هغه بې تجربې او بیکاره ده.
هغه یو افراطی کین اړخه لیونی ده چې زمونږ هیواد به ویجاړ کړي.
هاریس دې په ځواب کې وایي چې که تاسو زما په اړه څه ویل غواړئ نو ماته مخامخ وایي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
بل پلو سخت جنین د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په سیالۍ کې یو له لویو موضوعګانو نه ګڼل کیږي. د کاملا هاریس کمپاین د نومبر په میاشت کې ټول ټاکنو ته د رای ورکونکو د هڅولو لپاره د سخت جنین د حقونو ملاتړ کوي. ډونالډ ترامپ او جمهوری غوښتونکي ګوند د سخت جنین خلاف خپل دریز نرم کړی دی. د امریکا غږ خبریالې ورانیکا بلدرس اګلیسیس نور حال درکوي.
مرمنو د زیګون حقونه د مرسیالی ولسمشر او د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ کاندیدې کاملا هاریس د ویناو لوی ټکی وی.
دیموکراتان خوټول نه ځکه چې ډیرې زمونږ سره موافق دي، دوی افراطیان دي. په داسې حال کې چې زمونږ دریځ داده چې سخت عمل اوس ایالتونو ته راستون شوی دی.
ټرمپ او جمهوری غوښتونکو ګوند په دې وروستو کې د سخت عمل په اړه ویناوی نرمی کړې دي. په ځینو وختونو کې دوی په ملي کچا په سخت عمل باندې د بندیز غوښتنې کولې. بلخوا ډیموکراټان د سخت عمل پلوي کوي او څوک چې د عمل په سخت کولو کې مرسته کوي نو د هغوی ملاتړ کوي. د جولای په 13 د مرسیالي ولسمشر هاریس میډر ډګ ایم هاف د ورجینیا په مکلین کې د زیګون روغتیایي مرکز ته ورغلی و. د مرکز رئیس ډاکټر جیسیکا روبینو د دغه ګام ستاینه کړې وه.
زه باور لرم چې دا د ټاکنو یو له مهمو موضوعاتو نه دی. دا واقعا مهمه ده چې مرسیاله ولسمشره او د هغې میړه دې ته پام وکړي، موږ سره تماس کې شي او د یو پلان په جوړولو کار وکړي.
د ټرمپ کمپاین شاید په سخت عمل ټینګار زیات نه کړي، که څه هم د میرمن هاریس کمپاین ورته پام زیات کړی دی.
زه فکر کوم چې دوی به د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی فکر کوي مهم دي، او زه نه پوهیږم دوی به هغې ته څومره ځواب ورکړي. زه فکر کوم چې دوی به یقینا د هغه ماشوم په اړه خبرې کوي چې لا زیږیدلی نه، او وی به چې هغه د کورنۍ غړی دی او د ساتنې حق لري.
شنونکو وایي چې د ټرمپ کمپاین به اقتصاد ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې د هغوی په فکر دا د ولس مشرۍ په ټاکنو کې د رای ورکوونکو اصلي اندېښنه ده. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
خو د اولمپیک په سیالیو کې یوه ځانګړې څیره د مهاجرینو د ټیم لوبغاړې معصومه علیزاده ده. هغې له نړیوالو یوه غوښتنه وکړه چې د رپورټ په ترڅ کې به دا غوښتنه له تاسو سره شریکه کړو. په دې اړه د بشپړ رپورټ لیدل مه هیروئ، خو لومړی لنډه د مخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 2 بجو نه تر 9 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ته بیا هم خراغلاست. نږدې 3 کال کېږي چې د طالبانو له لوري د افغان جنوب په مخ د ښوونځي او پوهنتون دروازې تړل شوې. هغه محصلین چې د پوهنتون دویم او دریم کال کې وي وایي چې ډیرو ټولګیوالو یې له زده کړو د محرومیت په سبب هیواد پرېښی دی. دغه ښځینه محصلین له طالبانو د زده کړو د بیا پیل او له نړیوالو ادارو څخه د دوی د ملاتړ غوښتنه کوي. بل لوري ته شنونکي وایي چې طالبان د افغان میرمنو په مخ د ښوونځي د پرانستلو اراده اصلا نه لري. نورحال د شمس آریان رپورت کې.
خاطر احمدی په کاتب پونتون کې د انګلیسي ادبیاتو په لوړو زده کړو بوخت و چې طالبانو د افغان میرمنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. نږدې 3 کال پر کېږي چې افغان جونې له زده کړو د محرومیت دا ورځ تجربه کوي. اغلی احمدی وایي د شتا ستوندو سره سره بیا هم هڅه کوي چې په کور کې ځان بوخت وساتي.
فعلا خود ما خانه‌نشین می باشیم و همچنان احساس ما واقعا احساس می باشه که خیلی از دختران نمیتونن که به وظایفشون برن و همچنان نمیتونن که به مکتب و همچنان به پانتونا برن. خب واقعا یک احساس می باشه که اگر زیاد بهش فکر کنیم شاید اصلا ما ناامید شیم. بهتر است که به می وقتی که خانه می باشیم به کوشش و ادامه بدیم. واقعا یک شرایط بسیار بدی می باشه برای دخترا که یک محدودیت خاصی را برشان آورده و هم به خاطر علمشان که نمیتونه درس بخونه. ولی ما کوشش ما این است که در خانه از یک طریق پیش از بکنیم. اگر این محدودیت تا آخر بالا ما باشه ما نمیتونیم که پیش از ترقی بکنیم.
صابره خالقی بله هغه میرمنده چې د اقتصاد پونځی لوستله. نوموړی وایي چې په لوی شمېر ښځینه ټولګیوالې د زده کړو څخه د محرومیت په سبب هیواد پرېښی او اوس کډوالې شوي دي.
ای 3 سال بر ما خیلی سخت گذشت که ما نصف از جامعه را تشکیل میدیم و ما احساس خیلی ناامیدی داشتیم و خیلی بر ما سخت گذشت و فعلا هم مصرفیت خاص نداریم، فقط خانه هستیم و کارهای خانه. زیاد سنفی های ما بنابرای که تحصیل نیسته در کشور ما زیادشان کشورهای دیگر رفته و تعداد کمشان هستن، مثل ما و اونا هم خانه نشین هستن.
خاطره او صابره لتیرو دریو کلونو راهیسی لزده کرو ده محرومیت سراسر بیا هم لطالبانو او نریوالی دارو ده ملاتر غشته نکوی.
خواست ما یکی از حکومت حمایت ما بکنه و همچنین از مؤسسه های خارجی و سازمان ملل اینه باشه که باید به قشر زن به خصوص از نهاد UNDP و همچنین UN ویمن میخواییم که برای ما کمک بکنه و همچنین ما رو زیر پوشش خودشان قرار بده.
خو اوس سوال دادی چې د افغان میرمنو پر مخ د زده کړو د دروازو دا بندول افغانستان ته کومې ناوړې پایلې لري؟
د نجونو په مخ دروازې د مکاتبو د ښوونځیو نه واخلاصوي او دا د واقعا د راتلونکي نسل دپاره تباهي ده. افغانستان به ډېر وروسته پاتې سي، له سیالانه به ډېر وروسته پاتې سي او محتاج وي، احتیاج به یو هېڅ کدونه به موږ به نه لرو. نیم نسل د افغانستان فلجول دا په همدې ډول تباهي منځ سره راوستل دي او بالاخره به یوه که افغانستان د نړۍ د نقشې نه به د دوی د لاسه به یا له منځه لاړ سي او یا به ډېر وروسته پاتې د نړۍ غلام وي.
نږدې درې کاله کېږي چې طالبانو د افغان میرمنو پر مخ د زده کړو دروازې د امرستاني تر وخت تړلې دي. شنونکي وایي چې له حالاتو داسې ښکاري چې دا امرستاني هم د طالبانو د تیرې دورې په څیر سخته ده چې راورسیږي. خو هره ورځ د ښوونځیو بند پاتې کېدل افغانستان د تباهۍ کندې ته د ټیل وهلو په معنا یادوي. شمساریان، امریکا غږ.
او د هم د سپورت د مینوالو د پاره په کالیفورنیا کې یو تکړه افغان ځوان په سپورتي سیالیو کې یو شمیر مډالونه اخیستي او خپلو تمریناتو ته پرله پسې دوام ورکوي. نور حال د کالیفورنیا څخه زموږ د همکاري برېښنا تحریک په رپورټ کې وګورئ.
که تر ټولو لوی سپورتي غونډه د المپیک لوبې دي، کوم چې په هرو څلورو کلونو کې یوه پله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي. ساکالې د المپیک لوبې د پاریس په ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د نخو ورزش کوونکو په شمول تقریبا له ټولو هیوادونو څخه 1500 ورزشکارانو په کې برخه اخیستې ده. که څه هم د افغان سپورتي لوبغاړو ګډون په یادو سپورتي سیالیو کې ډیر کم دی، خو ډیر افغان ورزشکاران دې ته چمتووالی نیسي چې په راتلونکي به دغو لوبو کې ګډون وکړي. په کالیفورنیا کې د ام ام ای جی جی تسو ځوان افغان ورزشکار رستم یعقوبی هم پر همدې هیله دی.
اسمم رستم یعقوبی هستک، ما 13 ساله هستم، 4 سال ام ام ای جی جی تسو میکردم.
رستم یعقوبی له خپل کورنۍ سره ته کاله مخکې امریکې ته راغلی دی. هغه وایي کورنۍ پر دې باندې ډیر زیار وباسي، ځکه خدای پر دې توانېدلی دی چې په کالیفورنیا کې په ډیرو سیالیو کې ګډون وکړي او ډیر مډالونه ترلاسه کړي.
کلان نو تا مډال دارم، 7 طلا هستک، 2 تاشم سیلور.
محمد رسول یعقوبی درستم یعقوبی پلاروایی دای پردی هیله دی چې یوه ورځ د ده زوی د المپیک په لوبو کې ګډون وکړي.
رستم جان دیگه نباید دایی قناعت داشته باشه، باید کوشش ها و زحمت های زیادتر از این بکشه که یک روز اینا رو ببینیم در المپیک جهان.
دا دریم المپیک دی چې د کډوالو لوبډلو ته پکې برخه ورکول کیږي. یو شمیر هغه ورزشکاران چې په مختلفو هیوادونو کې کډوال دي لکه د رستم په شان ډیر هیله مند دي چې یوه ورځ به دوی وکولای شي چې د المپیک په سیالیو کې خپل وطن ته طلایي مډال واخلي. برېښنا تحریک د امریکا غږ، کالیفورنیا.
او اوس به هم په پاریس کې د المپیک د سیالیو پر مهال د افغان لوبغاړي معصومه علیزاده پیغام درواورو.
د کډوالو د ټیم لوبغاړو په قطار کې افغان ورزشکارا معصومه علیزاده هم ولاړه وه او خوشاله وه چې په المپیک کې د افغانستان استازي توپ کوي.
د پاریس د دې غونډې هدف د ورزش تلارې ټولنیزو ارزښتونو ته وده ورکول او ملمنو لوبغاړو هم یادونه وکړه چې سپورت نړۍ ته د سولې پیغام رسوي.
په دې غونډه کې شامل افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی هم په نړۍ غږ وکړ چې افغان جونې هیرې نه کړي.
زه دلته د افغانستان د جنوب استازیتوب راغلی مو هیله لرم چې افغان جونې له یاده ونه باسي.
په پاریس کې جوړه شوې د ملمستیا کې المپیک کې د منډې پخوانی لوبغاړی کارل لویس وویل چې المپیک یوازې د نارینه میدان نه دی، بلکې ښځې او سړي هم پکې په مساوي توګه حق لري.
د المپیک سیالۍ د ښځینه لوبغاړو د ستاینې یو ښه فرصت دی. موږ باید چې د دوی ګډون نور هم تشویق کړو او شاته یې پرې نه ږدو.
په ملمستیا کې د هالیوډ فلمونو هنرمند شرن ستون هم په اولمپیک سیالیو کې د کډوالو لوبغاړو ګډون یو ښه فرصت یاد کړی دی.
موږ تبن په سختو شرایطو کې ورخته کیږو، خو باید چې خپل غوسه په قوت بدل کړو او د نفرت په ځای د انساني چلن سره مخکې حرکت وکړو.
د پاریس د غونډې هدف د ورزش لارې ټولنیزو ارزښتونو ته وده ورکولو او ملمنو او لوبغاړو هم یادونه وکړه چې